ولسوالۍ کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په دولتي کلینیکونو کې دوا نشته او دا سیمه که د طالبانو تر ولکې لاندې همدا د موسساتو او حکومت دنده ده چې کلینیکونو ته دوا ورواستوي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له اووه بجو نه د ماښام تر اووه بجو پورې په منځني څپه 12.90 اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 0.15 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، اورېدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د غونډه د دې هیواد لپاره مهمه او هیله بښونکې بولي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلی دی چې د غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نارسراج ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د هلمند امنیې قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه داسې مهال سوي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د نارسراج په مالګري سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړي خو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې بمي چاودنې اته ملکي کسان ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار 11 بجې په دوامه امنیتي حوزه کې سوې ده. او چین د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او مسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یوځای شي.
دوستانو خبرنو مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له اووه بجو نه د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 د راډیو له لارې هم په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ایم په 0.15 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. نیس پروګرام ته راځو. د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وخت خپرونه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنې دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو 75 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 7 میاشتې پر 4مه نیټه 9.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریسټال، 14 کیلوګرامه ښیښه، 30 کیلوګرامه تریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشه یي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو درې کسان 75 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د 7 میاشتې پر 8مه نیټه د 2 بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې په 2 کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتېدلی قاچاق کوونکی نیولی چې پولیسو له ډېره وخته راهیسې سره د نشي موادو د قاچاق په تور د نږدې ډیر شو کسانو د سیل نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته لیږل شوې دي. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خلک موهید ازادي رادیو ته ویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشي موادو د درويشتو پیخو په تور نیولې او بیا یې عدلی او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یو خزه هم ده.
در بین اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشه یي مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپل قضایي غونډو کې د نشه یي موادو پر ځینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړي دي. او د نړۍ روسي په خداده شي د کابل پولیسو 15 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د صد میاشتې پر اتمه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولي چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لګي وسلې او مهمات هم نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولي چې نشي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم ناامني دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
the نشي موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل سوي دي.
ایر برای خو چوکر دیگه کس نه کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغۍ لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د معتادینو د 323 روختون د فعالیتونو په اړه د جوړ روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته موږ ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه باید نجات پیدا کړي.
د خوشحال په نوم معتاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر و په سبب د ما په یاد دوه دا کار به باید کړی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟
دا دی ګورم درته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د سیګار اداره نشي مواد د سولې په لار کې یو ستر خنډ بولي. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خنډ وي، ځکه چې د نشي موادو قاچاقونکي له تراګرو ډلو سره مستقیمې اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راسي. کارپوهان له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او زیاتوي کله نشي موادو سره په ګډه مبارزه ونسي تر هغه ډلې به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به یې له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشه یي مواد په افغانستان کې لویه ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشي مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشي موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشي موادو قاچاقونکي په افغانستان کې یو غښتلې دولت نشي زغملای. دا به بې ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشي موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګري ډلې هغه ګټې له لاسه نه ورکوي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشي موادو څخه ترلاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشي مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار په افغانستان کې نشي مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور ترهګر ډلې د نشئی موادو د کاچاکو لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پریږدي چې د طالبانو سره د سولې تر تړونو وروسته یې دا مالی سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2018 میلادي کال کې د نشئی موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ویجاړې شوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه امین الله شارق وایي چې نشئی مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوسي، یعنی په نړیواله سطح د هغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کړي او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نه شي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شکه چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او نامنی به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشئی موادو سره مبارزې ته چمتو سي. د دې کار په نتیجه کې به د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول سي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچ سي.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظیر ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګرو بیا کوکنار کرلی دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل سوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادري راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی و، خو سږ کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نکپی د بارانونو ورخ د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. یو علت یې دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې. بل علت یې دا دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوي دي. بله خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اورېدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی ما ایست که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت.
پا دی ورسته ورزو که لنشهی موادو سره د مبارزه ریاست و که ولی شوی چه د دی ولایت پا سیغان ولسوالی او بامیان ولایت پا مرکز که د کوکنارو چناچه کختونه واروی، خو بیا هم د کوکنارو ټول کختونه تخریب نشول. د بامیان ولایت یو اوسیدون که سکینه وای چه زین متادین کوکنار د خپل استعمال او یا د دروغجن درملنی لپاره کری.
ایر برای خود چاکتر دیگه کس نیچه نکزه
دلت خلق کوکنار دیده لپاره کری چه خپل استعمال کری. زین خلق بیا کوکنار ده سینه بغل غونده دی زینو نروغه لپاره درمال بولی. نور خلق بیا دیده لپاره خپل زمک که کوکنار کری چه خپل استعمال کری او پا بازار که دی نشهی مواد رانی ولو تا عال نشی.
مگه خریده نمیتونی با خود مگرد پیرانیم بیایی.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بیوزلی د دې لامل شوي چې ځینې خلک په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دې وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم باستین مالی باسته زوری مردم تریاکی زوری مردم.
ده بامیان خلق له متدین و سر دیر پا تکلیف دی. متدین دی خلقو کرونو توارجی او هر چه چه پلاس ورشی حق لکوی. موگ له دولت خواهلو چه متدین ونیسی او درملنه وکری. دولت غل او متدین نیسی خود سو رزی روسته بیرت خوشی کوی. حال دا چه دولت باید دستی ونکری.
بندی کنه پاسی علامه کنه. دیگه او تو کنه بشه. اونو مار یک جای بندی کنه بگیره دی.
له نشه موادو سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 332 دولتي روغتون چارواکي وایي هغه معتادین چې دې روغتون ته د درملنې لپاره ورځي په خپله خوښه علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روغتون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د یو روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون د معتادینو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنگلک شفاخانه چې ده کوم خدمات چې دوی مریضان ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. فعلا پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه و ډېره ښه پرمختللې او ډېره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شفاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دپارتمنتونه دي، مثلا امریت فارماسي دی، امریت نرسینګ دی، امریت روانشناسی دی، دپارتمنت اجتماعي کارمندانو دی، د مشاورینو د تداوی دپارتمنت او نور بخشونه اداري بخشونه دي چې دا خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوئ او معتادین ته څه ډول اسانتیا برابره کړې ده په دغه شفاخانه کې؟
مو خو کله چې معتاد شخص مثلا کلاین په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوه هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغه موږ ته مراجعه کوي. موږ په پی ډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. د دې آمادګۍ په مرحله کې ریهاب لیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضی روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځو تکمیل شي وروسته د 15 ورځو موږ مریض رخصتو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وای امو د دین سه په خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټوله وای؟
مو خو ترجیح مریضان ته مو ورکو چې هغه خپل دوی خپل وغوړي چې مو دا مریضینه بعد نجات پیدا کو خپل تداوی غوړو چې تداوی شو. نو اول هغه مو دوی غوته ورکو چې اکثرا مریضان دی مو دلته خپل دوی په خپل خوخه را دي او ځان بستري او په دوه قدم کې هغه مریضان دی جماوري کله چې ضرورت شي ای ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب یا دی ترغلندې ترپللندې یا بعضی بارانی ساحو کې یا ژمه یخ کې نو موږ بیا د دوی سره کومک کوو د جماورې په غو کې راول او بستر.
پا
په هر کال کې تاسو څومره متدین درملنه کوي او دلته تاسو ظرفیت څومره دي؟
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستره شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کوي او کورو ته استول کوي.
ډاکټر صاحب، به مدرین سه دوی نه غواړي صاحب ستاسو په شفاخانه کې د خپل ځان تداوی کوي، خو غواړي په کور کې تداوی شي، نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې؟
هغه مدرین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا، یا دوی آمدن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري، نو هغه موږ د هم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکوو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکوو، هغه د هغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو. نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوې لازم و ضروري بیا ورته تبدیلوو، که نو هغه مغې دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین و روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک.
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستره لري شفاخانه کې، آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د متعدینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستره ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري، خو موږ کوشش په دې کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې.
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنو روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2016 نیو مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. خوشاله وکاله مخکې نشه پیر کړ، له هغه وخت رئیس دا اتم ځل چې د ځان درملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کېږي. دی وایي چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل، خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاته دی. دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
دما نوم دی خوشحال، زه د کابل د ولایت څخه. دما عمر دی 33 او آزاد کاروبار دی، دوکان لرو. نشه مې تقریبا و کاله مخکې شروع کړو، همداسې دوستان سره ناست و. اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې بیا برابر شو. دریم ورځ داسې حالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی راباندې، به تر څو چې نشه م نه کول زړه م نه کېد چا سره خبرې وکړم. مسلسل شونیسته و کاله وشو، خو د و کاله کې هر یو شپږ میاشت اته میاشت بس کړی دی، به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی. د و کاله کې ما تقریبا اته دفعې پرېښی. اول دفعه چې نوی شروع کړی، خو یو دفعه دوه دفعه دریم دفعه کو پکې ځی، بل دفعه چې ترک کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه م چې ووهی بیرته پکې راځی. داسې و چې اول خو سبی چې پاڅېدم تر څو چې نشه م نه کول دوکان طرف ته به نه تلم او دکان ته ستلم، به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي چې واخلي او زه به خپل نشې ته مصروفم، کاروبار به م شاګرد ته پرېښو، بس دکان به م خلاصول، نور به ورکوم. کم از کم د ورځې 1500 روپۍ چټي به مصرفېده. د یو کاله کې تقریبا د ما څلور دکانونه وو او د نشه م شروع کړو، اوس درې دکانه د ما د لاس نه لاړه، یو دکان اوس پاتې دی. همدا تاوان راته رسولی. یو ورځ همدونه مشر زوی م راغی د بیرون نه ژړل، به ما ته چې شی ونه ویلې، خو کور کې به یې خپل مور ته یې ویلې و چې زما پلار ته یې عملي ویلې و بیرون کې. پس د همغې نه نو ما سل فیصد تصمیم ونیول چې زه باید دې عمل نه وباسم. دا لږ ذره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی. همداسې چټي چې ناست ځان سره به خبرې کوي، داسې خبرې کوي چې اصلا هغه څه خبرې باید ونه کړي. د هغې وخت کې چې نشه م کول خوب به م نه لرل، دوه شپې بعد درې شپې بعد به م خوب کول. یو کار به م ځان سره ویل چې دا کار وکړم، هغه وخت به تېر و
په سبا به ما په یادېدو چې دا کار به باید کړی وی. داسې وخت شوی ده چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی، بیخي بل ولایت ته تللی، بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دی سره مور دی پلار دی فامیل دی ماشومان دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 50 30 40 0 800 22 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرنی هیواد ته د سفر نیت کوي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو جاوید جان راته
او زیب مجید لالا سلام شي کي په خير صحت دي کدا قراري ده
شکر بخښنه در سره دي خدای دې خیر کی چیرته زی له خیره
خارج تزم ته چیرې زی
زم خارج تزم
ډیر خیر نو بخښ دې کومه ده
داده بخښ په ټکسی کې ده
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري
داده ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي چې کوم شرکت ده
بس زاو ته بیخی په وته را کی
دا خو ډیر خو شو چې سره ملګریو راځه ما ته ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چیزو
بوکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه له خیره
سمه ده
استاد موټر و درو
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار اسره دی کور ته بده لاړ شو پاسپورت بده راوخلی بیا به وای میدان ته زوله خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درپسې درځم ته اواز زما باکس در سره یوسه
سم ده لاړ شه وګوره نه وخت د اجر را پښه راځه
بس سم ده دستی درځم
بکس تا دی
زما د ملګری دی قومندان صاحب بس داسې و بوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
داسې سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ته رښتیا نه یې خبر چې په دې بکس کې څه شی دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا دی او خبر نه یې چې څه شی دی پکې ایښی دی
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو را ننوځې ها په بکس کې د هیروین ایښی دی بیا وایه چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دي
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاغبر عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشي نه دی تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا دی بل چا بکس دی
قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی
انډیوال دی که د قاچاق ملګری
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې شوی دی ته بکس در واخله زم در پسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بل چا
قومندان صاحب ما خوشی که زه بې ګناه یم
چوپ شه ډېرې خبرې مه کوه
خدایه دا څه په بلا هوا وختم جرم بل چا کړی او زندان ته وسوم څومره باد می وکړل چې د بل باکس می را واخیست. کاش کې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.